په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو، زه نوریاس نوریم او په یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. ویل کېږي خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې. په کابل کې بیا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکو پلاوي غړو ته د روزنې پروګرام پیل کړی دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
په قطر کې د امریکا او سوالو طالبانو سیاسي استازي خبرې کوي. د افغانستان د سولې وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی روزي، او امریکایي سناتور ران جانسن ویلي د روسي حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. په قطر کې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو خبرې بیا پیل شوې. هلته د امریکا ژغاشنا راډیو خبریال ایوب خاورین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې او ډیر پرمختګ سوی دی.
دا وروستي ټکی کېدای شي نن خلاص شي او یا ښايي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر وایي پای ته ورسوي. ډېر امیدوار دي دواړه لوري، او خصوصا د طالبانو لوری چې ژر به اوسي.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو نه هم دور روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد وایي چې د دې دور په پای کې به کابل ته ځي. د افغانستان د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره پلاوی روزي. د دې وزارت ویاندې نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د دې لپاره روزل کیږي چې د افغانستان حکومت او خلکو ښه استازیتوب وکړي. د افغانستان حکومت په تمه دی چې په دوحه کې د خبرو په پایله کې به د امریکا استازي او وسلوال طالبان پر دې موافقه وکړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وشي. د افغانستان د سولې وزارت ویلي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره 15 کسیز پلاوی تیار شوی دی، خو حکومت د پلاوی د غړو نمونه لا نه دی اعلان کړي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن کیف ته ورسېد. د اپریل له لومړۍ نېټې راهیسې چې ولادیمیر زلینسکي د اوکراین جمهور رئیس ټاکل سوی، دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی کیف ته ځي. په اوکراین کې د امریکا سفارت نن په یو رسمي بیان کې لیکلي چې جان بولټن هغه هیواد ته د دې لپاره تللی چې د اوکراین د خپلواکۍ او د اوکراین د خاورې له بشپړتیا د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړي. بولټن به له اوکراینی چارواکو سره ګوري. جان بولټن تر دې ورځې مخکې ټویټ کړی و چې په داسې حال کې چې د حکومتي ځواکونو او روسیه د پلویانو بیلت غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده، د امریکا متحد ایالات د اوکراین د نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اصلاحاتو د پلان او د اوکراین د ثبات لپاره د هغه د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اوکراین د ګاونډي هیواد بیلاروس چارواکو هم ویلي چې جان بولټن به له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ورشي، خو د بیلاروس له لوري د دې کومه دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، او امریکایي چارواکو هم لا دا خبر نه دی تایید کړی. خو که داسې وشي، بولټن به په تیرو شلو کلونو کې لومړی لوړ پوړی امریکایي چارواکی وي چې بیلاروس ته ورځي. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ران جانسن د امریکا د وسکانسن ایالت له جمهوري غوښتونکو سره تورانو دی. هغه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په یوه پلاوي کې روسیې ته د تګ پلان درلود. ران جانسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د اروپا او سیمه ییزو امنیتي همکاریو د برخې مشر دی. د جانسن دفتر پرون وویل چې هغه پلان درلود چې د روسیې له حکومتي چارواکو په روسیه کې له امریکایي سوداګرو د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره وګوري، خو په بیان کې نه دی ویل شوي چې جانسن دقیقا څه وخت روسیې ته روان و. په امریکا کې د روسیې سفارت د دې بیان تر خپرېدو وروسته ویلي چې جانسن په دې سفارت کې د ویزې غوښتنه نه ده ورکړې، او روسیې ته د تګ د پلان په اړه یې هم معلومات نه دي وړاندې کړي. د ایران حکومت ویل له امریکا سره به تر هغه وخته چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کوي ونه ګوري. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په مناسبو شرایطو کې له روحاني سره خبرو ته تیار دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په ټلویزیوني وینا کې ویل چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه لرې کړي. روحاني ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅکله هم اټومي وسلې نه دي غوښتي، او که چیرې د ایران ګټې خوندي نسي له هغو مسؤلیتونه به وژه سپکوي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري. او د ترکمنستان په ختیځ کې پولیسو د هغو کسانو په نیولو پیل کړی چې د نقدو پیسو د قحطۍ له امله یې د پیسو د ماشینونو یا ای ټي ایم په وړاندې نوبت جوړ کړی دی او لیکي لیکي خلک ورته ولاړ دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې وایي چې نیول شوو کسانو ته ویل شوي چې د ای ټي ایم ماشینونو ته دې په کتارونو کې نه درېږي او بېرته دي او هغوی بېرته خوشي شوي دي. په ختیځ ترکمنستان کې دولتي شرکتونو او نورو ادارو هم خپلو مامورینو ته ویلي چې د پیسو ایستلو لپاره د بانکي ماشینونو ته نوبت نه نیسي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بیرت محمدوف د اګست په 19 نیټه پر خپلو خلکو سخت انتقاد وکړ چې د ای ټي ایم ماشینونو مخې ته یې لینونه جوړ کړي وي او د خپل هیواد د مرکزي بانک مشر یې ترټلی چې د داسې ماشینونو پر استعمال سم کنټرول نه لري. په ترکمنستان کې د مامورینو تنخواوې د تقاعد پیسې او د زده کوونکو ماشونه یوازې د بانکي کارت څخه ترلاسه کیږي. د ترکمنستان خلک اجازه لري چې یوازې تر 200 منتو پورې چې $500 کیږي په ورځ کې له خپلو کارتونو وباسي. خلک د ډیرو پیسو د ایستلو لپاره حتی د شپې د ای ټي ایم ماشینونو مخې ته په لاینونو کې ولاړ وي او نوبت یې جوړ کړی وي.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم وګورئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org/azadiradio.com. ولاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. له دوحې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال وایي خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي.
ډېر امیدوار دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوری چې ژر به اوسي.
په کابل کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت بیا له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته د روزنې یو پروګرام پیل کړی. د هغه پلاوي چې نمونه یې تر اوسه نه دی اعلان شوی په دې اړه مو د چارو د یوه کتونکي نظر هم اخیستی.
یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کړی چې دغه هیئت افغان شمول نه دي، همه شمول نه دي، موږ پکې باور نه لرو.
په اروزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري شکایت کوي چې د میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي.
انشاءالله پرسونل ډېر ستا مګر چې یو ماشینه پر وخت ورسېږي ماشو سره په تکلیف را چاره مې مالی راځي موږ د دوه میاشتو ماش وړي بدلېږي.
په نړیوال مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي ایران به تر هغو د امریکا له متحدو ایالاتونو سره خبرې ونه کړي چې واشنگټن پر تهران بندیزونه لري کړي نه وي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو او ګوړې اچار دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافا وزي اوریدلې. شهید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. دا د دواړو لورو ترمنځ خبرونه هم پړاو دی چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل شوې ده. د طالبانو د دوحه د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر یو ټویټر لیکلي چې نن هڅه کیږي د یو توافق وروستي ټکي هم نهایي کړي. په دې اړه نن مخکې په دوحه کې د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال ایوب خاورین سره خبرې وکړې او ترې پوښتنه مې وکړه چې خبرې اوس کومې مرحلې ته رسېدلې دي.
مخکې تاسو وویل چې د افغانستان لوري د هیئت روزنه پیل شوې ده او په هیئت باندې دا د همدې نمایندګي کوي چې دلته په قطر کې خبرې ډېرې پرمختللې دي. نو د دوی تمرکز او فکر هم په راتلونکي ګام باندې شوی ده. دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي. اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر به یې پای ته ورسوي.
تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د 15 کسیز مرکچی پلاوی چې په پام کې د بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نمونه نه دی پیدا کړی او د هغه مسله و چې طالبانو هم پر انتقاد کړی و. آیا دا موضوع به هم نن پرون را برسېره شوې ده کله چې خبرې تر دې حد پورې رسیږي چې بین الافغاني خبرو ته تیاری نیول کیږي؟ آیا د دوی دا غوښتنه نه و چې باید د هیئت د پلاوی نمونه پیدا شي؟
تر دا خو د طالبانو غوښتنه د نمونه سره ډېر دلچسپي نشته. خو د تیر ور د حیات په تیر دی ګلمندی او د حیات د غړي باید وي چې د افغانستان په دې اکل شو کالو کې چې د کابل په حکومت کې حضور درلود او یا په دې نظام کې شامل ول خبرین
صاحب د خلیل زاد ورسته او څرګندونو په وړاندې په قطر کې د طالبانو د دفتر کوم مغړو کوم عکس العمل خوځلای دی پرون هغه راپورونه خبر شول خلیل زاد په کلک رات کړل د دو طالب قومندانانو لخوا چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د یو توافق په نتیجه کې به امریکا د افغان ځواکونو له ملاتړ لاسه اخلي او دغه راز طالبان بیا هم کولای شي چې په افغان ځواکونو باندې حملو ته دوام ورکړي. خلیل زاد دغه راپورونه په کلک رات کړل.
پرون چې کله غونډه خلاصه شوه د 12 بجې څو شېبې د طالب مشرانو سره ودرېدلم، همدغه پوښتنه مې وکړه او دوی ویل چې هغه راپور هم سم نو، اول به د هغوی څوک دي دا قوماندانان او ځواب یې هم سم نو، څه ضرور چې داسې راپورونو ته سړی ځواب ورکړي.
خاورین صاحب تاسو چې اوس هلته یاست له نږدې د دواړو پلاو له استاذ سره ګورئ، څه ویل کېږي چې په نن سبا کې به کوم یو توافق حاصل شي کنه؟
هو، ډېر امیدواره دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به اوسي.
په دغه کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین په کابل کې بیا د افغانستان حکومت د سولې مرکچي پلاوي له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرو لپاره د افغانستان حکومت البته چمتووالی نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له 2 ورځو راهیسې دغه مرکچي پلاوي تر اوسه نمونه نه دي په ډاګه شوي، په خپلو کې د ښې همغږۍ په هدف سره راټولېږي. خاطر پردیس نور جزئیات اوروي.
د سولې 15 کسیزه مرکچي پلاوي له طالبانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د سولې وزارت وایي دغه مرکچي پلاوی د 2 ورځو راهیسې د یوې خبرونې په ترڅ کې په خپلو کې د ښه همغږۍ په خاطر سره بوخت دي. د دې وزارت ویاند ناجي انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروګرام موخه دا ده چې هغوی یعنی مرکچي پلاوی د سولې خبرو لپاره ښه چمتووالی ولري تر څو دوی هلته هغه ډول چې د افغانستان د حکومت او خلکو غوښتنه ده پر مخ ولاړ شي.
تر اوسه د 15 کسیزه پلاوی نوملړ نه دی اعلان شوی، خو ویل کېږي چې په دې خپرونه کې د ملکي خدمتونو اصلاحاتو کمیسیون رئیس نادر نادری، د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي او د سولې علي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم ګډون لري. افغان حکومت په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د 9 پړاو خبرو پایلو ته سترګې په لاره دی. د سولې وزارت وایي د ناجي انوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ 9 پړاو خبرې پای ته ورسیږي، افغان مرکچي پلاوی به له طالبانو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 9 پړاو خبرو وروسته به طالبان له افغان مرکچي پلاوي سره د یو طرف په توګه وګوري، نه د افغان دولت په استازیتوب. سهیل شاهین همداشان ویلي وو چې تمه ده په 9 پړاو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک وروسته شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
پر همدې موضوع به هم خاطر پردیس د سیاسي چارو لیکتونکي احمد سیدی سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حکومت لخوا د 15 کسیز پلاوی مرکچي پلاوی د روزنې پر مسلې او لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتي چې آیا د طالبانو استازي به له دغه مرکچي پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې کښېني؟
ګرچې زه داسې معلومات نه لرم چې دغه 15 کنه څوک دي، د چا تاکید شوی د وزارت دولت سره په یو ورکشاپ کې دي، زه دومره زیات معلومات نه لرم، دومره اوریدلې چې هیئت تاکل شوی. اما یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کړی چې دا غیرت افغان شمول نه دي، همه شمول نه دي، موږ پکې باور نه لرو. تر هغه وخت پورې چې هیئت چې د افغانستان تاکل کیږي همه شمول نه وي، نتایج هم دغه کار نتایج هم دومره موثر و ثمربخش و نه وي.
بله جناب سیدی صاحب، دغه ټیم کولای شي چې دا اوس کوم ټیم باندې چې یا کوم مذاکراتي ټیم چې د حکومت له لوري ترتیب شوی دا 15 نفری، دغه ټیم کولای شي له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو باندې خبري وکړي؟ یا په بل معنا کده پښتنه نه دسه و پښتم چې طالبان غواړي له دغه ټیم سره کینی خبرو ته؟
طالبان د دولت سره، د حکومت سره نه کینی، اما دغه هیئت چې د یو جناب طرف نه، د یو سیاست له طرف نه، له یو ګوند طرف نه، له یو شخصیت طرف نه لا شي مشکل نه لري. نور جناګان هم دي، نور شخصیتونه په خپله مسکو کې هم لاره، دوی هم لاره، نور ځای هم لاره، نور درو تپید. اما دا چې نمائندگی د وزارت دولت د سوله وکړي طالبان په دې ادرس تاسو سره مذاکره نه کوي.
بله سعیدی صاحب، په قطر کې مهاله نهم پړاو خبرې روانې دي د طالبانو او امریکایانو لور، یو دلته افغان حکومت هم د یو ټیم د جوړېدو په حال کې دی چې یا جوړ شوی دی، څه فکر کوئ که چېرته د طالبانو د امریکایانو ترمنځ توافق لاسلیک کیږي او افغانان یا دغه ټیم سره طالبان نه کینی، نو دغه سوله ستاسو په نظر باندې یو افغاني سوله کیدی شي؟ بیا
دغه مذاکرات چې په قطر کې د آقای خلیزاد او طالبانو په مخ کې روان دي، دغه مذاکرات افغاني نه دي، ملی نه دي، د افغانستان د خلکو نمایندي نه دي، دغه مذاکرات د امریکایانو په طالبانو کې دي. بیا نه هر فیصله چلته کیږي، هر امضا چې کیږي تر هغه پورې چې د افغانستان حکومت، دولت، خلکو، احزاب، مخور شخصیتونو پکې نقش و نه لري، دغه صلح شکنندی وي، دوامدار و نه وي، بلکې یو کار کوي چې یوازې بیرغونه به تبدیل شي، جنگ به دامه پیدا کوي.
د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اورېدلی شئ. په اورزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري شکایت کوي چې د میاشتو میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ترین کور ته نږدې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د پرتو سرتیرو حال اخیستی. ډیرو سرتیرو ورته ویلي چې د تنخواو ستونزې لري او دا مسله د دې سبب شوې چې ډیر ملګري، ډیر سرتیري خپلې دندې پرېږدي. د ازادي راډیو خبریال دغه شکایتونه د دې ولایت د امنیې قمندانۍ له مسؤلینو سره هم شریک کړي دي. نور به د شرافت پر راپورټ کې واورو.
زه د ترینکوټ ښار څخه 15 کیلومتره لرې د کپترخانې سیمې ته راغلی یم. دغه سیمه له تیرو څه کم څلورو کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښه ده او هر ورځ او شپه د درنې جګړې شاهد وي. دغلته په مرچلو کې ناست پرته له افغان سرتیرو بل څوک نه تر سترګو کیږي، ځکه هر ثانیه او دقیقه د مرګ ویره وي. دغلته افغان پوځیانو د ځانونو لپاره مرچلې په ځمکه کې جوړې کړې، ځکه هغه مخکې شته کورونه او باغونه د تیرو څه کم درې کلنې جګړې پر مهال لوټي لوټي سوي. شراغا تیموري په یاد سیمه کې د یوې امنیتي پوستې قمندان دی. د خپل توپاک په درې رنګه بیرغ ښایسته کړي او خپله په مرچله کې ناست دی. زما په لیدو سخت خوشحاله شو او سمدستي مې مخې ته راغلی، ځکه زړه یې له ګیلو ډاکو. تیموری ته د دې پر ځای چې زه د مرکې بلنه ورکړم، خپله یې ګیله وکړه چې تاسې ولې زموږ غږ تر لوړپړو چارواکو نه رسوئ. د ازادي راډیو ته وویل چې شپه او ورځ د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي، خو ماشونه یې لوړپړي مشران په یوه نوم او بل نوم ترې ګرځوي او خپل شخصي جیبونو ته یې اچوي. تیموری وایي دغلته د دولس تنو پولیسو پر سر قمندان دی، خو وایي له تیرو 15 میاشتو راهیسې نه ده ته او نه یې هم ملګرو ته ماشونه ورکول سوي.
شراغت یموری ما اصلی د چوری د ولسوالی اوسیدونکی هم دلته اوس په اول کمربند کې پروت یم. پوسته لرم یو خو د ماشاد ستونزې ګوره چې اسکر دي خورم په کمربندو کې ناسي ټوله. انشاءالله پرسونل ډیر ستا مونږ چې ماشونه پر وخت ورسیږي. ماشو سر په تکلیف یو خو کاټون نه ور جوړي، بل چې ور جوړي هغه په 2-3 میاشت کې ور جوړي، د 2-3 میاشت ماشه بل بلاړي. دا خو موږ په واسه نه د پرچار امیر ملي راځي، موږ د 2 میاشت ماشوري بدلیږي. خپل کمربند می ساتلې دي، خپل وظیفې سر کوو چې کمانډانی تبار شي امیر ملي بدل سوي دي. راځي څو میاشت بعد راځي. اول ځ خپل ځان درشه زه وډه مندانی سره لازم ما د څلور 15 میاشتې ماشه وړي زوړ امیر مالیا دا دی وځبل ناسه غول ماستر چې ماشه نسنو بلز ما ماش لاړی وځ چاته هم چې هغه غاری کن څنګه و.
د پوسټ دغه کمانډان د غراز ازادي راډیو ټول چې یو شمیر ملګرو یې کلونه کلونه دندې تر سره کړی او ټفیان هم سول، خو یو افغاني ماش د دولت له لوري نه دی ورکول سوی چې ورسته یې دندې فریښول او د پولیسو له لیکو څخه ووتل.
ما دا جو وست ټیک یعنی جلس کاله کې چې زدا دې کارټون اسناد نور څلرم په دې جلس کاله کې ما یو ورځ ناغنه د کړه دام په اول کمربند کې ناسمه. نو پر دا رقم بل خو خبریا صاحب ناس کار ګریږي، نو بل ګریږي دې چا ماشنه پر وخت رسیدلې دی دنج پرې شي دی وسول ما سره دوه درې نفر دی غو دند پرې شول نو وسم نفر دوه ځغام پرېږي، نو خو ماشاته پر وخت نه رسیږي.
یوازې تیموري نه دی چې د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي، خو ماشونه شخصي جیبونه ته ځي. زه د ترینکوټ ښار اړوند د سولې فونمې ویبل سیمې ته راغلم. دغه سیمه هم د جګړې لومړی کرښه ده. په دغه سیمه کې په مرچله کې له وسلوالو طالبانو سره ګوته پر ماشه ناست یو بل سرتیری صالح محمد سمسور بیا ازادي راوړي ته داسې وویل.
نوم یې صالح محمد سمسور دی، عسکري مې دنده ده. زپله در کوترخانې د کمربند سیمه د بجر کوترخانې په سیمه کې خو مینو خزیه تا ولیدل زاین مم تا ولیدل د په دغه مچ کې موږ جنګیر دغه چې موږ د اوزه ده او د نور دغه وګانو ده هم دغه سی و چې ماشینې ژوندې ورکړه چې برای هغه عسکري پرېښول هغه زیات عسکري پرېښول چې موږ ماشینې سره کوم ورکړه او د سره چانه کلو چې دا څنګه ماشینې څنګه ورکړه.
د جګړې د لومړی کرښې دغه سرتیری وای کچيري پر وخت اکمال او ماشینې پر وخت ورکول سي نو هیڅ کله به هم وسلوال طالبان پر دې باندې برلاسي نه سي. ازادي راډیو د جګړې د لومړی کرښې دغه سرتیرو ستونزې د اورزګان ولایت د امنیه قومندانې له مسؤلینو سره شریکې کړې. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري بیا د ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو سرتیرو خبرې رد کړې. دی وایي ټولو سرتیرو ته پر وخت معاشونه ورکړي او د هیڅ یو سرتیري معاش هم چا نه دی خوړلی.
مکمل پورا با کسی که خدمت میکنه دی وطن ما مکمل بر از یا امو هم مرکز هم ولکاب مرکز ما کس بانکی هست میرن از بانک میگره یک تعداد محدود کسا کارتای بانکی نداشته باشن از ماموریت مالی بر نماینده هایشان به معتمدینشان توضیح میشه. تا هنوز کدام شکایتی به ما نرسیده روی در ارتباط، کدام چنین شکایتی به ما رسیده باشه حیات توضیح میشه در ساحه و از پیش بازخواست.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم دغلته چارواکو ویلي وو چې په دغه ولایت کې ځکه وسلوال طالبان پر افغان سرتیرو برلاسي دي چې د پولیسو تشکیلات کم دي او د پولیسو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه ده. اوس اندېښنې دا دي که چیرې د پولیسو ماشونه او دغه ډول نور حقه حقوق یې شخصي جیبونو ته ځي نو شته پولیس به هم له دندو لاس پر سر سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندز ښار اوسیدونکي په ښار کې دننه د پوځي وسایطو له ګړندي تګ څخه شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي اکثره پوځي وسایل د ترافیکو اصولو ته د اصولو پام نه ساتي او په ډیر سرعت واټونو کې تګ کوي چې د ترافیکي پیښو پر خطر سربیره خلکو ته یې ډېرې ستونزې هم راولړې کړي دي. په دې اړه نور حال له کندز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپورټ کې.
د کندز اوسیدونکي په ښار کې د پوځي وسایطو ګړندي تګ څخه شکایت کوي. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له یو خوا د کندز ښار واټونه خورا تنګ دي او بل خوا بیا د افغان ځواکونه په دننه ښار کې پوځي وسایط په ډېر سرعت سره چلوي او اصلا د عامو وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د کندز ښار دوه تنو اوسیدونکو محمد نعیم او رضوان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کندز کې د امنیتي وسایط لکه ټنګ رنجر دغه په ډېر سرعت سره تیز د سرکو کې تیریږي سه هیڅ چاته پام نه کوي. کوم وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي.
د کندز کې د نظامیان سي له ډېر پاملرنه نه کوي. ترافیکي پیښې راپېښې ډېر په سرعت باندې ګرځي او قانون نه مراتوي. هر ځای ګوره سره ټکر کوي او د ګرد ملکي خلک ترنه په عذاب دي فقط لکه سړک خاوان سي.
د دوی په خبره چې د افغان پوځیان اصلا هیڅ د ترافیکو اصولو قوانین نه مراتوي او دغه راز په دننه ښار کې د بې نظمۍ او د ترافیکي پیښو سبب هم کیږي. د کندز پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي محصلې ښکلا کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپله یو محصله یم. کله چې موږ پوهنتون ته ځو د رینجر د نظامي خلکې سم نه ځي د موټرونه ترافیک پیښې رامنځته کیږي. موږ سم له ښاره تېرېدلی نه شو او ډېر ستونزو سره مخامخ کیږو. ترافیکي قوانین هیڅ نه مراتوي. دوی ډېر بېغوري کوي.
د کندز ولایتي شورا هم د خلکو د خبرو په منلو سره وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار په امنیتي غونډو کې یاده کړې ده خو تر اوسه پورې ورته رسېدنه نه ده شوې. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه وویل.
ما شاهد روزانه
موږ هر ورځ په ښار کې د ترافیکي پیښو شاهد یو چې د پوځیانو بېغوري له کبله رامنځته کیږي او موږ له اړوند چارواکو غواړو چې دغې ستونزې ته رسېدنه وکړي تر څو په ښار کې د بې نظمۍ مخه ونیول شي. بلخوا د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې د ولایت رهبرۍ په دې اړه یې د امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکو ته سپارښتنه کړې تر څو په ښار کې د پوځي وسایطو د ګړندي سرعت مخه ونیسي او له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. ښاغلی مرادی په دې اړه وویل.
امنیتي چارسه کې البته په دې باندې جدي پریکړه وشوه، د کندز والي له ورته امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه. هغه کسان چې د نظامي وسایطو په تیز رفتارۍ کې غفلت کوي، چې په دې برخه کې دوی په ډېر سرعت سره په ښار او شاوخوا سیمو کې خلک ځوروي، د هغو سره قانوني چلند وکړي.
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی، له دې وړاندې هم کندوزیانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو تر اوسه پورې دغې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې. خلک وایي چې د امنیتي ګواښونو او د جنایي جرمونو برسیره په ښار کې د پوځي وسایطو ګړندي تګ هم د خلکو پر وړاندې ننګونې جوړې کړي دي. اجمل آریان، آزادۍ راډیو، کندوز.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران له امریکا سره خبرو ته شرط کېښود. ایران ولسمشر حسن روحانی وایي لومړی باید متحدي ایالات پر ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره اقدام وکړي، بیا به تهران خبرو ته چمتو شي. د ولسمشر روحانی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل په مناسبو شرایطو سره آماده دی چې د ایران له ولسمشر سره وګوري او د دواړو هیوادونو پر لانجمنو مسایلو سره خبرې وکړي. فریبا ظاهر تفصیل اوروي.
د ایران ولسمشر وایي تر هغو به له امریکا سره خبرې ونه کړي چې پر دې هیواد د واشنگټن بندیزونه نه وي لرې سوي. دا خبره د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په یوې وینا کې وکړه چې د دې هیواد په دولتي تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خبرې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دوشنبه د فرانسې په بیاریتس ښار کې د جی او هیوادونو په سرمشریزه کې روحاني یو عالي مذاکره کوونکی وباله او ویل چې د مناسبو شرایطو په رامنځته کېدو سره به له نوموړي سره وګوري. هغه همداراز زیاته کړه چې په څو اونیو کې د ایران له ولسمشر سره لیدنه رښتونې ښکاري. د شغلی ټرمپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحانی غواړي له ده سره وګوري. که څه هم د ایران ولسمشر د اګست په 16 د ولسمشر ټرمپ د خبرو په دوام کې وویل چې که وپوهیږي چې له یو چا سره یې لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ به ونه ګرځوي. د دې اشاره د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې رامنځته شوی اقتصادي وضعیت ته وښو، په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په نننۍ وینا کې حسن روحانی په ښکاره شرط کېښود چې لومړی باید امریکا اقدام وکړي او پر تهران د ده په وینا ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او یو اړخیز بندیزونه لري او بیا به ایران خبرو ته چمتو کېږي. د امریکا ولسمشر د پرونیو خبرو په یوې برخه کې پر دې هم ټینګار وکړ چې ایران نسی کولای اټومي وسله او بالستیک توغندي ولري، خو په دې اړه د ایران ولسمشر خپل پخوانی دریځ بیا تکرار کړ چې هیواد یې هیڅکله اټومي وسله نه غواړي. ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. حسن روحانی نن زیاته کړه چې که یې ګټې خوندي نسی نو تهران به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو ماتولو ته دوام ورکړي. د دوو هیوادونو ترمنځ وروستۍ لانجې هغه مهال ډېرې سوې چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووتله او پر تهران یې لا ډېر بندیزونه ولګول. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی او حتی پر حکومت د ایران د خلکو غصې او انتقادونه یې راپارولی دی. دغه مسله د امریکا ولسمشر هم پرون یاده کړه او ویې ویل چې د ایران اقتصاد زیان لیدلی دی او زیاتوي چې دی نه غواړي د ایران د خلکو دا وضعیت وویني، خو تر څنګ یې نه غواړي ایران اټومي وسله ولري. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې پرون هیله وښوده چې وکولای سي په راتلونکو اونیو کې د ټرمپ او روحاني ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
ستاسو له پیغامونو
پروان خبرې کوم. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د زربي سیمې څخه موږ د حکومت نه دغه خواهش چې دلته زموږ سړکونه دي باید د ولایت سره وصل شي او ولایت دې د ولسوالۍ ځانو سره وصل وي. باید دسیله چې موږ د کونړ، ننګرهار، لغمان نه تېرېږو او خپل ولایت ته ولې تاریخ ولې نه ځو خپل ولایت ته چې سړکونه باید وصل شي. او زموږ د حکومت نه دغه خواهش ده چې خام سړکونه چې موټرونه چپکیږي او ډېر داسې حادثې شوي دي او پیدې نور زموږ وطن کې سوله او آبادي راولي.
خدای په امان.
کاکر د کندهار څخه فیصله په تماشه کې موږ د ویزا شمالي افغانستان د ویزا شمالي باندې او ښاغلي رئیس جمهور حکومت چې دغه د تقاو د مامورینو تقاو چې تاسو په کال کې یو اړ یو کوي نو دا خو د یو مامور شخصي پیښې دي حکومت څخه ګرځولي دي ځینې په پخوا کې په هغه میاشت کې نو اوس یو ځای د حکومت سره پرچی دي حکومت پیښې نه دي ولې دا یو ځای یو مامور څه نو کوي چې هغه یو خپل کار کوي یاس یو کور ته جوړ کی یا یو دکان ته جوړ کی یا یو ځای ته یو دکان ته خلاص کی نو دا به بهتري او کبه دا بهتري چې دا شکایتونه دي او دا تقاوت مامورین او سونی زیر ولکیږي او دا پروسه او دا پروسه دا داخله او سلنده سول چې واسه کابل او بس دا سوچ ته دا در تقاوت کار څخه نه پاسې خيږي دا په یو میاشم نه مشخص ولای نو زما پر وزارت مالیه باندې هم دا زغ دی او پر شرط باندې باندې هم دا زغ دی بس نور مو وخت نه نیسم و سلام د خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخو کورم ودان په دې هله چې مسول چارواکو هم دغه پیغامونه اوریدلی یو ستاسو ستونزو ته مټه راوون غاړي پام دې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو فرشته جلال زی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی
په قطر کې د امریکا او سوال طالبانو د سیاسي استازو خبري بیا پیل شوې هلته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین وایي چې د افغانستان د سولې په اړه خبري حساسې مرحلې ته رسیدلې او په خبرو کې زیات پرمختګ شوی د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره یو پلاوی روزي د دې وزارت ویان دي نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د ښې هماهنګۍ لپاره روزل کیږي ترڅو د افغانستان د حکومت او خلکو مناسب استازیتوب وکړي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولتون نن کیف ته ورسید دی به د اوکراین جمهور رئیس ته د ولادیمیر زيلنسکي تر رسیدو وروسته لومړی لوړ رتبه امریکایي چارواکی چې هغه هیواد ته سفر کوي امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې لورکولو ډډه کړې ده د جانسن دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې هغه د روسیې له حکومت چارواکو په روسیې کې امریکایي سوداګرو او د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره د کتلو نیت درلود خو په واشنگتن کې د روسیې سفارت ویلي چې جانسن د دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي او د ترکمنستان په ختیځ کې د پولیسو د هغو کسانو په نیولو پیل کړی چې د ای ټی ایم یا د بانکونو د څخه د پیسو د رایستلو ماشینونو ته په لاین کې ولاړ وي د ترکمنستان حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې په ورځ کې تر 200 مناتو چې 15 ډالر کېږي زیات پیسې له خپل بانکي حسابونو په نقد ډول وباسي خلک د ډیرو پیسو ایستلو لپاره د رپورټونو پر اساس حتی د شپې لخوا د ای ټی ایم ماشینونو ته نوبت نیسي
خاطر پر دې سپورټي خبرونه وړاندې کوي او له هغه وروسته د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د خزر لپاره او ګوډي اچار مهیروي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال غوړ لیکس شالیو په درشل کې سبا چهار شمې طوفان حریرو ته موچهای عمل وبدل دیوبل پر وړاندې د لوبي ډګر ته راوځي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشرات مسول شفیع شاداب د سې شمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د فوټبال غوړ لیکس شالیو به روانه هجری میاشت تر 28 منې پورې دوام وکړي
په ادامه مسابقات لیگ برتر فصل 8 لیگ برتر فوټبال افغانستان فردا چهار شمې